चाप यार।
د غرمې دولس بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړې کې زه هارون بچا تاسو سلامونه وایم په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او تر څنګ د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او همداراز مجلو لیکنې درورو خبرونه له ګل ایاز اورو
تړي مشه لمړی د خبرونو سره ټکی د خبر پښتون حکومت د سیلابونو له وجې چترال ضلع فتزپلی سیمه ګرځولې ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو هرکلی کړی او په عراق کې دوه بمي چاودنو کې لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژل شوي دي پرون د خیبر پختونخوا صوبای حکومت چترال ضلع افت زپلی سیمه ګرځولې ده او وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د چترال سیلاب زپلو لپاره د 50 کروڑ روپو د امداد اعلان کړی دی د پاکستان سرکاري رادیو په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم پرون د چترال ضلع سیلاب زپلو سیمو فضايي دوره کړی په دې موقع وزیر اعظم له سیلاب نه متاثر شوو خلکو سره ملاقات وکړو وزیر اعظم په خپل وینا کې ویل چې صوبایي حکومت له مخکې نه چترال ضلع افت زپلی سیمه ګرځولې ده نو ځکه دوی ورته ټول زری قرضې معاف کوي نوموړو متعلقه ادارو ته په سیمه کې د نورو یوټیلیټي سټورونو پرانستلو حکم هم ورکړو دا د یو پاکستاني وزیر اعظم په تیرو شپاړسو کالو کې د چترال ضلع لومړی دوره وه بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت هم د چترال سیلاب زپلو لپاره د 500 کروڑ روپو د امداد اعلان کړی دی د موسمیاتو محکمې په خیبر پختونخوا او په قبایلي سیمو کې د نورو بارانونو اټکل کړی دی د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي چې په سوات او چترال کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې له وجې د صوبې په مختلفو سیندونو کې د درمیاني درجې سیلاب دی همداراز له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې د پېښور چارسدې نوخار سوات او د هغه سیمو انتظامی چارواکو ته چرته چې د سیلابونو خطره ده خبرداري ورکړي چې د هر قسمه حالاتو لپاره تیاری ونیسي د شمالي بودستان پولیټیک انتظامی د ایدک کبیلی په کډوالو غږ کړی چې د رواني میاشتې تر 28 منټې نه وړاندې له ټاکل شوې کمیټې سره د خپلو نومونو اندراج وکړي د شمالي بودستان یو پولیټیک چارواکي نن مشال لړیو سره په خبرو کې ویل چې د ایدک کبیلی کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده او دغه کډوال دی در جولای 28 منټې پورې ټاکل شوې کمیټې سره د نومونو اندراج وکړي چې دغه شان د سیمې د ټولو کډوالو ستنېدل یقیني کړي د دوی په وینا هغه کډوال چې د خپلو نومونو اندراج یې نوي کړي نو هغوی به خپلو سیمو ته ناسته وي دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم د ایدک قبیلې 119 کورنۍ خپلو کورونو ته ستنول شوي دي د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهینې رسالت په یوې مقدمې کې یوې عیسوي ښځې آسیا بیبی ته د لاهور هایکورټ لخوا ورکړل شوې د مرګ سزا ځنډولې ده سپریم کورټ حکم ورکړی چې تر څو د آسیا بیبی له اړخه په درخواست فیصله نه بشوي تر هغې پورې د مرګ په سزا عمل درآمد نشي کېدی د 15 بچو مور آسیا بیبی په خپل درخواست کې موقف اختیار کړی چې عدالت د سزا اورولو پر وخت حقایق نظر کې نه دي ساتلي او بغیر له ثبوتونو ورته سزا ورکړل شوې ده یاد وي چې په 2009 کال کې په آسیا بیبی د کلي زنانو د توهینې رسالت تور لګولی و د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ ولسمشر اوباما هم دا راز له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې استایلی دي سپینه ماڼۍ وایي چې ښاغلی اوباما پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ویډیوي کانفرنس کې خبرې وکړې او د سولې لپاره د هغه هڅې وستایلې دواړو مشرانو د امریکا لخوا د مشاورت حلو زرو د افغان ځواکونو پیاوړتیا او د ترهګرو ګواښونو مخنیوي په اړه هم خبرې وکړې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له وسلوالو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې ترې به د جولای په وروستو ورځو کې ترسره شي د دې شورا ویان شهزاد شاهد پرون له خبریالانو سره په خبرو کې که څه هم د دغه خبرو اترو د مشخص ځای په اړه څه نه دي ویلي خو یادونه وکړه چې چین چمتووالی ښودلی تر څو د سولې د دویم پړاو خبرو کوربه وي
مهمه به موږ لپاره دای چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکراتو کې نمائندګي وکړي او زمونږ د طرفه چې کوم هیڅ مجموع کې د دولت او د ملت نمائندگی وکي او زمنګ یو د سولې د پاره یو ملي وفاق او ملي اجماع ولرو.
تر دې مخکې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو رسمي خبرې د جولای میاشتې په 8 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فریاب کې پرونی حمله په سختو ټکو کې غندلې ده. د فریاب والی عبدالستار باریز ویلي چې د المار ولسوالۍ په مرکزي بازار کې پرون په ځانمرګ برید کې 19 تنه وژل شول او 30 تنه زخمیان شول. امنیتي چارواکو ویلي حمله کوونکي چې د چاودونکو موادو واسکټ یې اغوستی وو په موټرسایکل سپور وو او د ولسوالۍ په بازار کې چاودنه وکړه. ملګري ملتونه وایي په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 10,000 افغانان په جګړو کې بوډل شوي او زخمیان شوي وو. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. عراقي چارواکي وایي په بغداد کې پرون په دوه موټر بمي چاودنو کې لږ تر لږه 26 تنه وژل شوي او 85 تنه زخمیان شول. د چارواکو په خبره چاودنې د بغداد په هغه سیمو کې شوي چې زیات شاګان پکې اوسیږي. په لومړي چاودنه کې چې د بغداد په البیا سیمه کې شوي لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي او 16 تنه نور زخمیان شوي دي. دویمه چاودنه د الشباب په سیمه کې شوي چې د پولیسو په وینا لږ تر لږه 8 تنه پکې وژل شوي او 2 تنه زخمیان شوي دي. د حملو ذمواري کومې ډلې نه ده منلې. د امریکا د دفاع وزیر آسټن کارټر وایي چې د سعودي عرب بادشاه او د دې هیواد د دفاع وزیر له ایران سره د اټمي موافقې ملاتړ وکړ خو د دې موافقې د عملي کېدو په اړه یې شک څرګند کړی دی. کارټر پرون په ریاض کې د سعودي عرب له بادشاه سلمان بن عبدالعزیز ال سعود او د دې هیواد د دفاع له وزیر محمد بن سلمان ال سعود سره وکتل. د امریکا د دفاع وزیر ویل چې سعودي مشرانو ایران او د شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د موافقې په ملاتړ ټینګار وکړ. آسټن کارټر د ایران د اټمي موافقې په اړه خپل هم متحدانو ته د ډاډ ورکولو لپاره د منځني ختیځ د یو شمیر هیوادونو په سفر دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه او اوس هم له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابع اکرم خان د موسم حال او د کرنسی بای اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 103 روپۍ خرڅل کیږي او په 103 روپۍ 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 101.5 روپۍ 50 پیسې او په 106 روپۍ. یو یورو په 112 روپۍ او په 112 روپۍ 25 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ 45 پیسې خرڅل کیږي او په 20 روپۍ 30 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 20 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 65 پیسې او په 1 روپۍ 88 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به پېښور بنو او د کوټه په یو نیم سي کې بارانونه وي. پېښور کې به زیات تر زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 25، بنو کې 36 او 28 او په کوټه کې 35 او 19 وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو وګورئ چې په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د سیلابونو له لاسه تر ټولو زیاتې ځپل شوې سیمې چترال دوره کړې او د غیزمنو شویو خلکو لپاره امدادي پیسې اعلان کړې دي. بلخوا د 400 د شوقدر زمیندار وایي فصلونو ته روانو بارانونو تاوان رسولی دی.
کم از کم 45,000 روپۍ تاوان شوی دی. مالک خورانی مو غواړي خرڅې باندې تناسب ورته ګور ورته پرشته کې بزانه چولې دي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د ایدک قبیلې له کډوالو غوښتي چې دروانی میاشت تر 38 نیټې پورې ځانونه له حکومت سره راجستر کړي. هم د یادې قبیلې یو تن چې خپل سیمې ته بیرته لیږدول شوی د ژوند د یو لړ بنیادي ضرورتونو د نشتوالي خبره کوي.
ورنو کې د اوبو پانځ دي هغه بالکل خوش شوی دي د اوبو سہولت نشته. او ایجوکیشن خبردار چې حالت کې تعلیم یې درې په حال شوی نه دي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له افغان طالبانو سره به د سولې خبرو دویم دور د روانې میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. د سیاسي چارو یو افغان پوه بیا وایي تر هغې چې طالبانو اوربند نوي اعلان کړی افغانان د دغو خبرو بریا ته هیله من نه دي.
د افغانستان خلک تر هغې پورې چې اوربند رامنځته نه شي په دغه مذاکراتو باندې ډېر زیات بې باوره دي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال راډیو سره اوسئ. اولنه رپورت د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف د چترال د سیلاب ځپلو سیمو دوره کړې او د غیزمنو شو خلکو لپاره د 50 کروڑ روپو امداد اعلان کړی دی. نوموړي اړوند حکومتي ادارو ته امر کړی چې په سیلاب ځپلو سیمو کې امدادي کاروایانې لا نورې تیزی کړي. همداراز د خیبر پختونخوا حکومت چترال ضلع سیلاب ځپلې سیمه ګرځولې. بلخوا د پاکستان د موسمیاتو محکمې ویلي چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې به د پشکال بارانونو لړۍ تر راتلونکو څو ورځو پورې دوام ولري.
خیبر پختونخوا حکومت چترال ضلع سیلاب ځپلې سیمه ګرځولې ده او ویلي دي چې په چترال کې تباه شوي بنیادي دانچې مکمله بحالي به په شپږ میاشتو کې سرته رسوي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف د چترال متاثره سیمې دورې پر مهال د وفاقي حکومت لخوا د امدادي کارون لپاره د 50 کروڑ روپو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د شروع په ورځ د چترال د متاثره سیمو دوره وکړه، چرته چې وزیر اعظم نواز شریف ته د بارانونو او سیلابونو نه د شوي نقصاناتو او امدادي کاروایانو په حق لا تفصیلي بریفنگ ورکړی شو. په دغه مهال وزیر اعظم نواز شریف د امدادي کارون لپاره د 50 کروڑ روپو اعلانولو سره وویل چې هم دومره امدادي رقم به د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم ورکوي. وزیر اعظم وینا وه چې صوبایي حکومت چترال سیلاب ځپلې سیمه ګرځولې ده، نو هغلته د زرعي ترقیاتي بینک لخوا ورکړی شوې قرضې به معاف ګڼلې کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چترال دورې پر مهال ویلي دي چې په ضلع کې د بنیادي ډانچې مکمله بحالي به په شپږ میاشتو کې سرته رسولی شي او بحالی کارونه به صوبایي او وفاقي حکومتونه او پاکستان فوج په ګډه سره کوي. دې ترڅنګ د افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای اسیسټنټ ډایرکټر محمد ندیم مشال ریډیو ته وویل چې د چترال ضلعي انتظامیه سره سره ادارې په متاثره سیمو کې امدادي هلې ځلې نورې هم توندې کړې دي او خلکو ته خوراکي موادو سره سره صفا اوبه او نور د ضرورت شیان ورکړې کیږي. په ملک کې د بارانونو او سیندونو کې د اوبو سطح په حقله د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د چترال په شمول د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې نن په اتم ورځ هم د پشکال بارانونه وریږي او دا لړۍ بعد راتلونکي ګل ورځې پورې دمې دمې سره جاری وي، چې ورسره به د دریای کابل او دریای سند په شمول د صوبې په نورو سیندونو کې د اوبو سطح اوچتیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوریدونکو، د چارسدې د شبقدر هغه کروندګر چې پردای ځمکې په نیمایي ګټه کړې وای، روانو بارانونو ورته سرباتینګړن کدوان او د بنډو کرونده خراب کړې ده. دوی د بارانونو د وجې سبزیانې د وخت نه وړاندې وویستې او وای چې هر یو جرب پټي پسې دویم جرب پټې تاوان شوی دی. په دغه اړه نور حال اورو د شانواز کرزی په رپورټ کې.
په شوقدر کې د بارانونو د روانې لړۍ له وجې ولاړې سبزیانې خرابې شوې چې کروندګر وای چې هغوی سږکال د زرګونو روپو د تاوانونو سره مخ شوي. دغه کروندګر په شوقدر کې د خانانو یا جاګیردارانو ځمکې په نیمایي ګټه کړي، نو وایي چې د ځمکو مالکان له هغوی نه پیسې غواړي، ولې د هغوی د باران له وجې هیڅ ګټه نه ده شوې.
خانشیر وچولې ټماټر کوي، بس باران مارم پورې کې نو کم از کم 30-40 روپۍ تاوان شوي دي. مالک رانی مو غواړي پټي مال خدای ګوره مثال تا ویل تا خرڅ پیدا خرڅې باران تناسي ورته ګور ورته پرشته کې مزانه چولې دي.
او یو بل سپینګیره کروندګر چې نن په باران کې د پېښور او شوقدر د لوی سرک په غاړه ناست و، کدوان سرباټینګن او بینډه یې خرڅله راوړې وې او د باران نه په سپین پلاستیک کې د سبزیانو سره پټ شوی و. ور سره مې خبرې وکړې.
جی میرا خان نام را خپل دا ټماټر مټر د خپل پټو نمبر وړو، بس غریبی دا والله بس روتی و. دا کدو مې راوړې دي، ټماټر مې راوړې دي، سپینډه منډه وي هغه بس ختم شوي. پټي مټي خو لاله خراب کړی جی. پټي خو پروس کال مال جیرو پټي تقریبا 150,000 روپیا کړی و. سخت کال مې دوه جیرو بکرلې دي او تقریبا 6,000 روپیا ټوله پورن کی بس دی باران ماران بس ختم کړی. هر دما به تقریبا 150,000 تاوان شوي.
او د سبزیانې او بیو پاري چې کروندګرو نه سبزیانې خړې او به خرڅوي، وای چې باران سخت تاوانونه ډیر زیات رسولې دي او څو ورځې وړاندې ګلې هم شوي وه.
ګل خان د یوسف خان قلعه د دې کې یو خان دی، امید خان نومې دی، هغه تقریبا 8 جیرو پټې کړلې و. ټول ټال به 2 جیرو بمو ولنی شوي او نو ټول دې ګلې باران ماران خراب کړی. بیا زموږ دې کې یوسف خان قلعه کې دغه دې یو پټې و، دغه تقریبا یو 4 جیرو باغمو نا غریب کې نه بس او ایستل پټې خالی اوسې پکې جوار کړی کنه.
نو حکومت به دغه کروندګرو تاوانونه ورکوي او څنګه به ورکوي؟ دغه پښتنه مې ده شو قدر د سیمینار د صوبای سیملې د غړي عارف احمد زینا وکړه.
او دې سلسله کې د دې زبا اسیسټنټ کمشنر متعلقه ته ان شاء الله وایم چې هغه فوري دې راول دي جایزه واخلي. تاوان شوی دې متعلقه پټواري سمیت چې دا لړ شو وي بخل له وو کې زما به ان شاء الله پوره کوشش شي چې دې ته حکومت تر طرفه ملاوي دغه شته امکانات شته چې هغه دې ته ملو شي.
او عارف احمد زینا هم وویل چې نه ده معلومه چې د سبزیانو په لړ کې کروندګرو ته څومره تاوان رسېدلی. خو هغه وویل چې هغه به غیر سرکاري ادارو ته هم دعوت ورکوي چې راشي او د کروندګرو سره مرستې وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شو قدر.
اوریدونکو، د پاکستانی ډان ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د سیلابونو کنټرولولو او له اغېزو یې د خلکو د ژغورلو په برخه کې د پاکستان حکومتي ادارو د ناچمتوالي موضوع راخیستل شوی. لیکنه وایي هغه سیمې چې د سیلابونو له لاسه یې د زیانمنېدو احتمال ډېر وي، اوسیدونکو ته یې پر وخت خبرداری ورکړل شي، نو عین ممکن ده چې د ډېر زیان مخه ونیول شي. د مقالې مهم ټکی له ملیحې امیرزاده اورو.
ډان ورځپاڼې لیکي د 2010 کال راهیسې 15 کاله متواتر تر سیلابونو پس هم زده کړه نه ده ترلاسه شوې. ورځپاڼه په دې وروستو څو ورځو کې په چترال، علیپور او د لیا په ځینو برخو کې د سیلابونو په حواله وایي چې داسې نه ښکاري چې د دغه قدرتي آفت په لړ کې د تیار اوسېدلو لپاره څه شوي دي. ورځپاڼه لیکي د چترال زیاتره برخې سیلابونو اغېزمنې کړې دي او د علیپور ډېره برخه تر اوبو لاندې راغلې ده چې ځایي اوسېدونکي یې په اړه له اول نه خبردار شوي نو. ورځپاڼه لیکي په غرییزو سیمو کې د سیلابونو نه درې ګنټې مخکې د خبرداری ټکنالوژي موجوده ده. دغه شان له اس ام اس سره هم د سیلاب په اړه خبرداری ورکړل کېدی شي، خو داسې هیڅ ونه شو. ورځپاڼه زیاتوي د سیلابونو په لړ کې تیاری له دې سره تړلې وي چې د موسم د حال لپاره دې مناسب نظام وي، د اوبو د بهېدو د رجحان په اړه سم معلومات وي او د یوې خاصې متاثره آبادۍ د خبردارولو لپاره لارې موجودې وي چې هغوی په وخت خوندي ځایونو ته کډې وکړي. خو په چترال او ولیپور کې ځایي اوسېدونکو ته خبرداری ورنه کړل شو. یوازې په ځینو جماعتونو کې په لاؤډ سپیکرو اعلان وشو چې په موجوده دور کې دا یوه ډېره نامناسبه طریقه ده. ورځپاڼه لیکي 15 کاله پس هم د اوبو د بهېدو په اړه د پیشګویې سم ماډل نشته او له بده مرغه حکومت په وار وار پخوانی غلطیانې کوي. ورځپاڼه لیکي تر سیلابونو پس حکومت د متاثرینو لپاره مرستې اعلانوي چې له اول نه اوبو نقصان رسولی وي. تر ورځپاڼې په خبره د موسمیاتو محکمه په زوړ نظام تکیه کوي، له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یوازې تماشایان وي او په ضلعي سطح حکومت د امدادي مرکزونو او کشتو په انتظام کې مصروف وي. دغه شان د قدرتي آفتونو په لړ کې سم انتظام منوشي او دا حالت جاری وي. ورځپاڼه زیاتوي وخت راغلی دی چې د سیلابونو د نظم مناسب نظام پر ځای شي او دا د یوازې تر نوو ډیمونو جوړولو محدود نه کړل شي. ورځپاڼه لیکي د یو نامناسب انتظام په موجودګۍ کې ضلع انتظامیې ته د محتاط اوسېدلو په حکله هدایت ورکول هیڅ معنا نه لري. ورځپاڼه د سیلابونو په وړاندې د مناسب انتظام په لړ کې د صوبایي انتظامیې ترڅنګ د مرکزي حکومت سیمواره مهمه بولي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د ایدک قبیلې له کډوالو غوښتي چې دروانې میاشتې تر 28 نیټې پورې ځانونه له حکومت سره راجستر کړي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي د ایدک قبیلې کډوالو کورونو ته د بیرته ستنېدو لړۍ دوام لري او دوی غواړي چې د جولای له 28 نیټې وروسته نورو سیمو ته هم د کډوالو یې د ورلېګلو کار پیل کړي. تفصیل پدغه اړورو د مشال ریډیو د خبريال عمر دراز وزیر نه.
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په وینا د میرلی تحصیل د قبیلې واپسی لړۍ به د روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې دوام لري او تر دې دمه قریبا 2200 کورنۍ د یادې قبیلې واپس لیږل شوې. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر مشال ریډیو ته وویل چې د قبیلې کډوال د خپل انټری یعنی نوم لیکنه د ایدک مشرانو ټاکل شوې کمیټۍ سره وکړي او 28 جولای یعنی د روانې سه شنبه پورې د یادې قبیلې کډوال واپسې نه پاتې شول نو د دوی واپسی به نه کیږي، لهذا دوی د خپل انټری زر پوره کړي. نوموړي وویل دوی غواړي چې ایدک کډوال زر ستانه کړي نو د شمالي وزیرستان بلې سیمې کډوالو واپسی به پیل کړي. نوموړي دا خبرې مشال ریډیو سره د کډوالو واپسی پر مهال وکړې چې بکا خیل کیمپ نه نن هم دوی د واپس ستنېدو لپاره قافله تیاره کړې او یو نیم سل کورنۍ به واپس خپل سیمه ته ځي. د ایده قبیلې اوسېدونکي قدیر داوړ چې د وړوکي اختر نه دوه ورځې وړاندې خپل سیمه ایدک ته تللې، مشال ته یې وویل اختر خوشحالي یو په دوه وه او هلته د سهولتونو سره سره ځنه مشکلات هم شته چې پولیټیکل انتظامیه او امنیتي ځواکونه د هغې حل لپاره هڅې کوي.
پینزلس میاشت کے پاس زخفل کلی تروڑا دینا مخ کے سمرائی دونا شوی دی اغیر کے دا سے خوشی او دا سے اغا راونت ما ندے مخصوص کرے چی کم دے اس کے مخصوص تو خط خبر آدھاوا چی یہ ٹوٹلی چی سمرہ خالق دی اغا مفاپری جوند بکڑا کو بلکسمتی سرا آل تک اس لگ مشکلات ضرورشتا دا کرونو کی دا کم او بو کوہان چی دی اغا بلکل خوش شوی دی ہر کور کے دا او بو سا حولات نشتا گورنمنٹ یا آرمی پخول لیول باندے کوشش کرے دے حال تک یو ٹیوب ویل باندھے جنریٹر لگا بولے جیسے نور دا سے طریقے کا اور خصوصاً لگ مشکلات دا کم رتلوں کے لیے میں انتظار کرے کلا مطلب بند اترا دے نن بھائی انٹرویو کے سب آتا بس کلیئر کیے گئے نواغا اور ایجوکیشن کا خبردار ہے حال تک یا تعلیم میں درے پہل شوی نہیں دی او دې کوشش کوي چې دیش چټي دي تاغه چټيانه ختم شي غیر سره سرکاري تعلیمي ادارې هم په حال
دی د قبیله واپسی روانه میاشتې اول نیټه نه پیل شوه چې د روزانه په حساب سره د سلونه تر 200 پورې کورانه واپس ستانه کیږي او د نن ورځې پورې قریبا 200 پورې کورانه واپس ستانه شوه پولیټیکل انتظامی په وینا د شمالي وزیرستان سپینوام تحصیل درې کلیو په ګډون تر اوسه پورې 4000 او 200 کورانه خپلو سیمو ته رسېدلې چې دغه واپسی د مارچ 1.5 نیټې نه پیل شوې وه او د قبیلې واپسی د روانې میاشتې اول نیټې نه شروع شوې د قبیلې مشرانو کمیټې په وینا د یادې قبیلې واپسی لپاره یې قریبا 3200 کورانه نوملیکنه پوره شوې عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 628 لنډو څپو 2013 15316 15516 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ماښام د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او له اجرائیه مشر عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې. ولسمشر اوباما په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې لپاره د حکومت د روانو هڅو ملاتړ کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویان پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو مشرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړي چې تفصیل یې د فرشتې جلالزی په دې رپورټ کې وو.
ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره یې د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. په هغه خبرپاڼه کې چې له سپینې ماڼۍ خپره شوې راغلي چې ښاغلی اوباما پرون ماښام د ویډیو کانفرنس لارې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ژغېدلی او په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب او چټکتیا لپاره یې د هغه هڅې ستایلې دي. دواړه ولسمشرانو همداراز د افغانستان د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د پوځ پر مشورتي هڅو او په دې هېواد کې د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغان حکومت هڅې مهمې بللې او د دې هېواد اقتصادي پرمختګونو ته هم اشاره کړې ده. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د افغانستان د حکومت له اجرایه مشر عبدالله عبدالله سره هم پر یو شمېر مسایلو ږغېدلی دی. د امریکا متحدو ایالاتو مخکې هم د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لومړۍ رسمي لیدنې هرکلی کړی و. د افغانستان د حکومت یو استازي هیات د جولای په 1 اسلام آباد ته نږدې د طالبانو له یو شمېر استازو سره مخامخ خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې د جولای په 15 د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په نوم خبره شوه، دا خبرې مشروع بلل شوې وې او پکې ویل شوي و چې د دې مذاکرو هدف د بهرنیو د اشغال پای ته رسول دي. امریکا او د دې هیواد اروپایي متحدانو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت تیر کال ختم کړ. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان له ولسمشر سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې د امنیت ټینګولو لپاره د افغانستان د ملي اردو هڅې ستایلې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما له افغان مشرانو سره په پرونیو خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشارکت د پراختیا پر لارو چارو بحث کړی دی.
فرشتہ جلال زیبا د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې دویم دور خبرې به د روانې میاشتې په وروستیو کې وشي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل تر اوسه پورې د دې خبرو لپاره کوم هیواد نه دی انتخاب شوی. په عین حال کې د سیاسي چارو پوهان وایي چې د سولې د خبرو نیټه او ځای مهمه نه دی، دغه خبره مهمه نه ده، بلکې د افغانانو لپاره یې د دغه خبرو نتیجې ارزښت لري. سفی الله ستانکزی له کابله رپورټ راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره د دواړو لورو استازي زیات شوي او په اوربند بسله ته ورسیږي. د دې شورا ویاند شهزاده شاهد د چهارشنبې په ورځ خبري اعلانونه وویل چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره کوم ځای نه دی انتخاب شوی، خو د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې به ترسره شي. ښاغلی شاهد وویل چې افغان حکومت او د سولې شورا ته دا مهمه ده چې یوه ملي اجماع رامنځته شي او طالبان هم د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
مهمه به موږ دپاره دای چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکرات که نمایندگی وکی او زمنګ در طرف چې کم هیڅ مجموع کې د دولت او د ملت نمایندگی وکی او زمنګ یو د سولې د پاره یو ملی وفاق او ملی اجماع ولرو په اوربند خبرو وکم او په عین حال کې هغه مسائل چې اختلافي مسائل دي یا د ټولو مسائلو باندې بحث وشي.
د ښاغلي شاهد په خبره کې د شي د سولې په دویم دور خبرو کې د سولې عالي شورا او ښځو استازي هم برخه ولري. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی دور رسمي خبرې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د پاکستان په مری کې وشو چې د امریکا او چین استازي پکې د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. اخوا یو پاکستاني چارواکي د نوم د نښودلو په شرط اکسپرس تریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د سولې دویم دور خبرې په چین کې ترسره کیږي. د پاکستاني چارواکي هم درز ویلي چې چین او پاکستان د افغان سولې خبرې تضمینوي. په عین حال کې یو افغان سیاسي کارپوه سید داود د سولې د دویم دور خبرو نیټه او سیمه مهمه نه بولي، بلکې ټینګار کوي چې دواړه لوري باید د اوربند په ټینګښت سلا وکړي.
د افغانستان خلک تر هغې پورې چې اوربند رامنځته نه شي په دغې مذاکراتو باندې تګ و راتګونو باندې ډېر زیات بې باوره دي. اما که چېرته واقعا د اوربند مسله رامنځته شوه، بیا ځای هم نیټه هم اشخاص و افراد ډېر د بحث وړ نه دي. که چېرته دغسې یو هوډ ونیول شي، زه فکر کوم د هغې اغېزې ډېرې.
د دې مخکې د سولې په لومړي دور رسمي خبرو کې د افغان لوري ګډونوالو ویلي چې په دویم دور خبرو کې به دواړه لوري د خپلو غوښتنو فهرست وړاندې کړي. که څه هم سیاسي کارپوهان وایي چې د سولې روانې خبرې به له تمې سره سم نتیجه ورنه کړي، خو افغانانو دغه خبرې ښې بللې او هیله یې ښودلې چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ټیکاو د رامنځته کېدو لامل شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراغ ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح تر بدرنګ زکه ده چې دا زمينه نشوند د سره نسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونو کتابو ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو د ملګرو ملتونو سازمان او په کابل کې د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی انتحاری حمله وغندله. په دغه ولایت کې پرون په یو ځانمر کې برید کې یو د پام وړ شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په پیښه خواشیني ښودلې او د قربانیانو کورنیو ته یې تسلیت ویلې دی. فرشته جلالزی په دې اړه جزئیات راکوي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما په فاریاب کې پرونی حمله وحشیانه او بشریت ته درناوی لري بللې ده. د یوناما مشر نیکولاس هیسوم په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوی ویلي چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکی خلکو حمله څرګندوي چې وسلوال د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. نیکولاس هیسوم یو ور بیا په افغانستان کې د داسې وسلو په کارولو د بندیز ژغ کړی چې د ملکی او پوځي اهدافو ترمنځ توپیر نه کوي او ملکی خلک ورباندې وژل کیږي. د فاریاب د المار ولسوالۍ په مرکز کې پرون په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او 24 تنه زخمیان دي. د فاریاب والي عبدالستار بارز خبریالانو ته ویلي چې حمله د ولسوالۍ په بازار کې وسوه چې ډېر کوچنیان شدي او د ملي اردو یو عسکر پکې وژل شوي دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ مرستیال بریالي بشریار ویلي چې د انتحاري حملې هدف په سیمه کې امنیتي ساتونکي وو، خو ګڼ شمېر ملکي کسانی قرباني شول. د بلخ د 209 شاهین قل اردو ویاند محمد رضا رضایی پرون د دغې پېښې په اړه د ازادي راډیو خبریال ته وویل سره د دې چې تر انتحاري حملې څو شېبې مخکې د ملي اردو یو قطار په سیمه کې تیر سو، خو د حملې قربانیان ملکي خلک دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د حملې د تلفاتو شمېر شایل وړ وي، ځکه روغتیایي کارکوونکو ورته ویلي چې ډېرو خلکو تر چاودنې وروسته خپل وژل شوي دوستان پرته له دې چې په روغتونونو کې ثبت کړي کورونو ته وړي وو. په کابل کې د امریکا سفارت دا حمله په شدت غندلې ده. سفارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سوي ویل شوي چې پر ملکي خلکو داسې حملې د خلکو د ژوند او ازادۍ پر حق تیری گنی. د امریکا سفارت ویلی چې د فاریاب له خلکو سره په دې غمجنه پیښه کې ځان شریک کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په المار ولسوالۍ کې حمله غندلې او د افغانانو د دشمنانو کار یې بللې ده. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ښاغلي غنی ویلي د اسلام او انسانیت دشمنانو یو ار بیا خپله بدرنګه څیره او د افغانستان د ولسي خلکو سره خپله دشمني څرګنده کړه. په فاریاب کې د پرونی حمله مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. دا حمله په داسې حال کې سوي چې رپورټونه وایي چې د افغانستان حکومت د طالبانو له استازو سره د بیا کتنې لپاره په تیاری لګیا دی. د افغانستان د سولې عالي شورا پرون هیله څرګنده کړه چې دا ور به په خبرو کې د طالبانو له استازو سره د اوربند په اړه هم بحث وشي.
فرشتې جلالزی رپورټ مورېدو اوریدونکو دولس نیمې بجې کېدونکي دي. د ګلیاز نه لنډ خبرونه اورو.
پرون د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت چترال ضلع فت ظپلی سیمه ګرځولې ده. وزیر اعظم محمد نواز شریف د چترال سیلاب ځپلو لپاره د 500 کروڑ روپو د امداد اعلان کړی دی. د موسمیاتو محکمې په خیبر پختونخوا په قبلي سیمه کې د نورو بارانو اټکل کړی دی. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي نن مشال لوټ ویل چې په سوات او چترال کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې له وجې د صوبې مختلف سیندونو کې د درمیاني درجې سیلاب دی. د شمالي ولسوالۍ پولیټیک انتظامیه د میرعلي دک قبیلې په کډوالو غږ کړی چې د روانې میاشتې تر 28 نیټې نه وړاندې له ټاکل شوې کمیټې سره د خپلو نومونو اندراج وکړي. د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهین رسالت په یوه مقدمه کې یوې عیسوي ښځې آسیا بیبي ته د لاهور هایکورټ لخوا ورکړل شوې د مرګ سزا ځنډولې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ. ولسمشر اوباما همداراز له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وای چې له وسلوال طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې ترې به د جولای په وروستیو ورځو کې ترسره شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی حمله په سختو ټکو کې غندلې ده. بلخوا افغان حکومت پریکړه کړې چې راتلونکي اونۍ څخه به په فاریاب ولایت کې د وسلوالو پر ضد په لویه کچه عملیات پیلوي. عراقي چارواکي وایي چې په بغداد کې پرون په 2 موټر بمي چاودنو کې لږ تر لږه 6 ویشتنه وژل شوي او 50 نور زخمیان شوي دي. او د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر وایي چې د سعودي عرب باچا او د دې هیواد د دفاع وزیر له ایران سره د اټمي موافقې ملاتړ وکړ خو د دې موافقې د عملي کېدو په اړه یې شک څرګند کړی دی.
د خبرونو لنډیز مو له ګلیا زووري د اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ او اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
نن د ملک زیاتره ورسپانو خپلې ادارې په چترال کې د سیلاب له امله په شوې تباهۍ لیکلې دي. وحدت ورسپانه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې ګڼ شمېر کورونو او سړکونو ته نقصان رسېدلی دی او په خپلو سیمو کې په سیلابي اوبو کې ګیر خلک د خوراک او پاکو اوبو د نشوالي سره مخ دي او د علاج اسانتیاوې هم نه لري. ورسپانه لیکي چې په 2010 کال کې د سیلاب له وجې د 2000 نه زیات کسان مړه شوي وو او په لکونو خلک ترې متاثره شوي هم وو. خو د دغه خونړي سیلاب د 15 کاله تېرېدو باوجود تر دې وخته د ممکنه سیلابي صورتحال لپاره د وړاندې څخه هیڅ تیاری نه نیول کیږي او د چترال مقامي خلکو ته هم د راتلونکو سیلابونو په حواله څه قسمه خبرداري نه ورکړی شوی چې ورسره نور هم زیاته تباهي خورا شوه. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دي چې په راتلونکو کې د غیر متوقع سیلابونو د انتظار په ځای مقامي آبادۍ ته د ممکنه سیلابونو د راتلو په اړه د وړاندې څخه خبرداري جاری کوي او دې ترڅنګ حکومت ته د سیلاب د موجوده تباهو څخه د سبق زده کولو په ترسکی راتلونکو کې د دغه شان ممکنه صورتحال مخنیوي لپاره وړاندې څخه تدابیر نیول پکار دي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د تباهۍ لړۍ جاری ده او پاکستان فوج د هلیکاپټرو د لارې خلک محفوظ ځایونو ته رسولو کې مصروفه دي. ورسپانه لیکي چې موسمیاتو محکمې په چترال کې د نورو بارانونو پیشنګوئی کړې ده چې له وجې په ښکته سیمو کې د سیلاب راتلو امکان دی خو زموږ ذمہ‌وار ادارې د نقصان کېدو وروستو کې دی چې امدادي کاروایانو لپاره تیاری وي خو د نقصاناتو شره کمولو لپاره د مخکې نه څه حفاظتي انتظامات کولو لپاره تیاری نه دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په کار ده چې کله هم د متعلقه محکمو لخوا د مخکې نه څه اطلاع جاری کړی شي نو د ادارو ته فوري ګامونه پورته کول په کار دي او نه صرف خلک د محفوظو علاقو ته منتقل کوي بلکې دوی لپاره د خوراک، اوسېدو، صفا اوبو، صحت او تعلیم بندوبست هم کوي. د سره سره د نالو او خوړونو صفایي هم کوي. اکسپرس ورسپانه هم خپل اداریه د سیلابونو نه په شوی تباهی لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې پاکستان کې هر ګوند چې په اقتدار کې راشي نو ډیمونه نه جوړوي چې له وجې په یخنۍ کې خلک د اوبو د کمۍ سره مخ وي، نو په ګرمۍ کې د سیلابونو له وجې ورته ځاني او مالي زیانونه اوړي. ورسپاڼه لیکي که حکومت د سیلاب په لاره کې بندونه جوړ کړي نو نه صرف د تباهۍ نه بچ کېدی شي، بلکې دا اوبه ذخیره کولو له وجې په ارزانه نرخ بجلی هم جوړولی شي، دې سره سره پټي پرې هم اوبه کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری ایجنس په رپورټ کې په پاکستان کې یوې عیسوي ښځې ته اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور د مرګ سزا د ورکړل شوې قضیې د بیا اورېدنې موضوع راغستې. بلخوا یو امریکایي وبپاڼې پروجیکټ سینډیکیټ د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي وروستي تړون او په دغه لړ کې د ځینو شنونکو د اعتراضونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. تفصیل ما هارون باچا اوري. د فرانس پریس خبری ایجنسی او رپورټ د وکیلانو په حواله وایي د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ د چهارشنبې پر ورځ ویلي د یوې عیسوي ښځې چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور هم د پاکستان یو عدالت د مرګ په سزا محکوم کړې، دغې قضیې ته د بیا کتنې درخواست منظور کړې. د آسیې بی بی په نوم دغه ښځه چې د پنځو بچو مور ده په 2010 کال کې ورته د عدالت لخوا د مرګ سزا اورول شوې وه. پر نوموړې ځینو مسلمانو ښځو چې له هغې سره یو ځای پر یوه زراعتي ځمکه کار کولو د اسلام په پیغمبر پسې د بدو ردو ویلو تور پورې کړی و. د آسیې بی بی وکیل سیف الملک فرانس پریس خبری ایجنس ته ویلي چې پر نوموړې د هغې بدخواهانو اسلام ته د سپکاوي تورونه لګولي چې د ده په خبره دغه تورونه مطلقاً بې بنیاده دي. په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون اکثره وخت د شنونکو تر نیوکو لاندې راځي. د اروپایي هیوادونو حکومتونو هم ویلي چې په پاکستان کې یاد قانون له یو چا څخه د غچ اخیستلو لپاره کارول کیږي. د اجانس رپورټ زیاتوي په پاکستان کې اوسیدونکي عیسایان چې د هغه هیواد د نفوسو 1.6% برخه جوړوي، په ډیرو مواردو کې د هیواد د اکثریتي مسلمان آبادۍ لخوا له توپیري چلند سره مخامخېږي. بلخوا پروجیکټ سینډیکیټ نومي یوې امریکایي وبپاڼې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون پر موضوع لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د 2003 تر 2006 کلونو پورې موده کې ایران نړیوالو ته ویل غوښتل چې هغه ټول شرایط چې په اوسني تړون کې مخته راغلي منلو ته تیار دی. په دوکې د یورانیم او پلاتینیم په هغه کچ د غنی کولو د عمل مخه نیول هم شامل وو چې ایران به یې اټومي وسلې جوړولو ته نږدې کړی وای. ایران په 2003 او 2004 کلونو کې له اروپایي ټولنې سره په خبرو کې په رضاکارانه توګه منلې وه چې د یورانیمو غنی کولو خپل پروګرام به تړي. لیکنه زیاتوي د ایران او د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ په وینا کې د شوي وروستي تړون ناقدین وایي د ایران پر ژمنو باید باور ونه کړل شي. د دوی په اند ایران د تړون په ترڅ کې غواړي ورباندې لګول شوي بندیزونه چې د لیکنې تر مخه د هغه هیواد د اقتصاد ملا یې ماته کړې لرې کړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روسیې د عدلي وزارت هغو دولس غیر سرکاري ادارو ته چې د کرملین له نظره د بهرنیو هیوادو لپاره جاسوسي کوي خبرداری ورکړل چې پر ضد به قانوني کاروایي وکړي. دې وزارت ټولو هغو غیر دولتي سازمانونو ته چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي سپارښتنه کړې چې پر خپلو تولیداتو او چاپي خپرونو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. یو شمېر بهرنیو سازمانونو چې په روسیه کې فعالیت کوي ویلي د نوي قانون پر اساس د دوی لپاره په روسیه کې د کار کولو امکان ډیر محدود شوی دی. په دې تفصیل اورو د فرشتې جلال زیپ رپورټ کې.
د روسیې د عدلیې وزارت وروستي بندیز هغه سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې ترلاسه کوي د خپل فعالیت محدودولو یا بندولو ته مجبور کړی دی. د روسیې د عدلیې وزارت د جولای په 1 اعلان وکړ چې ټول هغه غیر دولتي سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي باید پر خپلو تولیداتو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی و چې دا ادارې باید ځانونه د بهرني ایجنټ په توګه ثبت کړي او پر خپلو هغو موادو چې د مطبوعاتو یا انټرنیټ له لارې خپرېږي ورته خبرتیا چاپ کړي. دا خبرداری په روسیه کې د بشري حقونو د یاد مرکز، د سخروف مرکز، د شفافیت د نړیوال سازمان دفتر، د شکنجې ضد کمیټې، د کډوالو لپاره د ملکي مرستو خیریه موسسې او د بشري حقونو یو شمېر نورو مدافع ادارو ته سپارل شوی دی. د مک آرتر په نوم خیریه ټولنې چې مرکز یې په امریکا کې دی او په روسیه کې د بشري حقونو په ارتباط فعالیت کوي پرون وویل چې په روسیه کې خپل فعالیت بندوي. د ادارې ویلي چې په روسیه کې د نویو قوانینو په رڼا کې د بهرنیو سازمانونو لپاره کار کول
ناممکن دی. د روسیې محکمې پرون په سایبیریا کې د پرم شپږ دېرش په نوم هغه غیر دولتي سازمان چې د روسیې د یوازني ګولاک موزیم ساتنه یې کوله د دې لپاره جریمه کړ چې د بهرني ایجنټ په توګه نه و ثبت شوی. د سایبیریا محکمې دا اداره $15,250 جریمه کړې ده. د ادارې په 1902 میلادي کال کې پر هغه ځمکه چې پخوا ګولاک کمپ و یو موزیم جوړ کړ چې د پخواني شوروي پر مهال د سیاسي تشدد او زیاتي په اړه تاریخي آثار پکې ساتل کېدل. د پرم شپږ دېرش ادارې ویلي موږ ته ویل سوي چې د دې لپاره چې له بهرنیو هیوادونو مالي مرستې اخلو خپل نوم د بهرني ایجنټ سازمان په توګه ثبت کړو. د روسیې د عدلیې وزارت نوی قانون وایي چې ټولې هغه انجوګانې چې پخوا یې په دې هیواد کې سیاسي فعالیت کاوه په رسمي ډول د بهرنیو ایجنټانو په نوم ثبت شي. د مک آرتر ادارې په خبر پاڼه کې ویلي دا نوی قانون څرګندوي چې د روسیې حکومت په دې هیواد کې د بهرنیو سازمانونو کار ته په ښه سترګه نه ګوري. د مرستندویه ټولنې په تېرو څه باندې دوه لسیزو کې په روسیه کې د بشري حقونو د وضعیت ښه کېدو او د تعلیمي امکاناتو د زیاتېدو لپاره میلیونونه ډالر مرسته کړې ده. د روسیې مشرانو جرګې د روانې میاشتې په پیل کې د دې هیواد له حکومته غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د لږ تر لږه دولسو بهرنیو سازمانونو فعالیتونه تر شدیدې څارنې لاندې کړي. د روسیې د مشرانو جرګې په غوښتنلیک کې د مک آرتر اداره هم شامله وه او ویل سوي وو چې حتی یو شمېر غیر مطلوب بهرني سازمانونه باید وتړل شي. په روسیه کې د 2012 میلادي کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ولادمیر پوتین د بریالیتوب پر ضد د خلکو تر اعتراضي مظاهرو وروسته د مدني ټولنې پر فعالیت بندیزونه زیات شوي دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
ډیلی ټایمز اوس پانی د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیوادو د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون په تناظر کې د پاکستان او ایران د اړیکو نوي دور ته کتنه کړې. دا ورسپانه دي کې دغه تړون چې له مخې به ایران اټومي وسله نشي جوړولی او په بدل کې به پر هغه هیواد د غرب لخوا لګیدلي بندیزونه لرې کړل کېږي. پاکستان به هم وکولی شي ګټه ترې پورته کړي. دا چې څنګه د ورسپانه په مهمو برخو کې له ملیحې امیرزاده اورو.
ډیلی ټایمز رسپانه لیکي د جولای په 14مه نیټه په ویانا کې د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ کې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوی اټومي تړون په هغه صورت کې باوري او دوامداره ثابتېدای شي چې دواړه ډلې په خپل ګټه تمام وګرځوي او په پخوانو وختونو کې شوی تاوان له پامه وغورځوي. رسپانه لیکي د دغه تړون له مخې به ایران په خپل اټومي پروګرام د اوږدمهاله بندیزونو په قبلولو سره اټومي وسله نشي جوړولی. ایران به له هغې درجې زیات یورینیم نشي غني کولی چې د اټم بم د جوړولو لپاره ضروري وي. بلخوا د دغه تړون له مخې به ملګري ملتونه، اروپایي اتحادیه او امریکا پر ایران لګیدلي بندیزونه لرې کړي. رسپانه لیکي که یوې خواته د تړون له امله ایران وکولی شي چې په غربي هیوادونو کې په اربونو کنګل شو ډالرو ته لاسرسی ولري، نو بلې خواته به دغه شپږ هیوادونه د خلیج نه ارزان تیل اخیستی شي. په دغو هیوادونو کې امریکا، بریتانیا، فرانس، روس، چین او جرمني شامل دي. د رسپانې په خبره دا تړون مالی ګټې حاصلولو لپاره به که ایران ته تقریبا د کال لپاره انتظار کول وي، نو بلخوا دغه شپږ هیوادونه په دارزانو تیلو ګټه په سمدستي توګه اخیستی شي. رسپانه لیکي دغه تړون ته په رسیدلو کې تقریبا لس کاله ولګېدل چې تر شا یې دغه خیال و چې په نړۍ کې یو هیواد هم یوازې نشي اوسېدلی. ایرانیان چې خپل یوازیتوب یې ختمول غوښتل په دې خبره پوه و، نو ځکه یې د دې مقصد لپاره حسن روحاني ته خپل ووټونه ورکړل. رسپانه د دې موازنه له پاکستان سره کوي چې په دغه هیواد کې ډېر خلک له خپلو نظریو او اصولو سره ملک د یوازیتوب له ګواښ سره مخامخوي. رسپانه لیکي په دغه تړون کې د پاکستان لپاره دوه ګټې دي. یوه دا چې د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین له لارې به پاکستان ګیس ترلاسه کولی شي او د منځني ختیځ نه به په کمه بیه تیل ترلاسه کولی شي. دویم، پاکستان به په افغانستان کې د اشرف غنی حکومت ته مستحکم کولو لپاره له ایران مرسته اخلي. خو بیا هم پاکستان ته به دا کتل وي چې آیا ایران له پاکستان سره نږدې دی که له هند سره. رسپانه لیکي داسې ښکاري چې نن سبا ایران هند ته زیات نږدې دی. کله چې پر ایران لګیدلي بندیزونه لرې شي، نو هند به د پاکستان په پرتله له ایران سره د تجارت نه زیاته ګټه ترلاسه کولی شي. د دې دا معنا هم جوړیږي چې په افغانستان کې د ایران او هند دلچسپیانې به د پاکستان لپاره یو چیلنج ثابت شي. رسپانه لیکي داسې ښکاري چې د تعلقاتو په دې نوي دور کې پاکستان له ایرانه ډېره تمه لري، خو داسې ښکاري چې دا ځل به ایران په پاکستان کې په فرقه ییزې وژنې او پر هغو معاملو زیات آواز پورته کوي چې د افغانستان له راتلونکي سره تړلې وي او د پاکستان او ایران پر تعلقاتو اغیز لرلی شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د پاکستان وفاقي حکومت وایي د اردو د سرکاري ژبې په توګه معرفي کولو لپاره پر یوه جامع پروګرام کار پیل کړی دی. حکومت ویلي په سرکاري ادارو کې به اسناد په اردو ژبه اړول کیږي او دا چې د سرکاري ادارو ترمنځ خط و کتابت په هم په اردو ژبه وي. دا له هغې وروسته دا چې سپریم کورټ وفاقي حکومت ته حکم ورکړل چې سرکاري اسناد اردو ژبې ته واړوي. خو د چارو پوهان په دې اړه ډېر خوشبینه نه دي او وایي چې په دې کار کې به ډېر وخت ولګي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان رپورټ لري.
د پاکستان وفاقي حکومت د ملک قومي ژبه اردو انګریزي په ځای معرفي کولو او رایج کولو لپاره په یو جامع پروګرام کار شروع کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په وینا چې په لومړي مرحله کې به سرکاري ادارو، سرکاري دستاویزات او یوټیلیټي بلونو لپاره اردو سرکاري ژبه په توګه اختیاریږي. په دې لړ کې وزیر اعظم هاوس نه په تېر ورځو کې هدایت هم جاري شوی چې په کې ویل شوی وو چې د وفاقي حکومت د انتظام تر لاندې ټول سرکاري او نیم سرکاري ادارې به خپلې پالیسیانې او اصولونه او فارمونه په اردو او انګریزي ژبه کې خپروي. د دې ترڅنګ په عدالتونو، تاڼو، هسپتالونو، تعلیمي ادارو، بانکونو او په اولسي ځایونو کې په بورډونو انګریزي سره سره اردو کې معلومات ورکړی کیږي. د ذکر د روانې میاشتې په 12 تاریخ وفاقي حکومت سپریم کورټ ته ویلي وو چې وزیر اعظم نواز شریف یو انتظامی حکم نامه جاري کړی ده. د صدر لاندې وزیر اعظم، صدر، وفاقي وزیران او ټول سرکاري افسران به په اردو ژبه کې تقریرونه کوي. انګریزي په ځای اردو ژبه سرکاري ګرځولو په اړه پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې وړومبی وزیر اعظم حکومتونو د ژبې مسئله سنجیدگی سره نه ده هواره کړې او اوس هم دې لپاره عملی تیاریاں نه ښکاری.
حقیقت دا دی چې دلته کې پاکستان کې یعنی نه اردو سره انصاف شوی دی او بیا اردو نه علاوه دلته کې خپلې ژبې شته دي. پاکستان کې چې کوم خلک اوسي، مثلا پنجابي ده، سندھی ده، پښتو ده، بلوچی ده، براوی ده، دې ژبو سره هم انصاف نه دی شوی. او حقیقت دا دی چې عملا انګریزي سرکاري ژبه ده او اوس چې دا کومې خبرې کېږي تاسو ګورئ ټلویزیون کې چې خبرې خلک کوي، نو هغوی خو بظاهره خبرې اردو کې کوي خو نیمه نه زیاته پکې انګریزي وایي. نو دا فیصله چې کېږي دا داسې تش اعلانونو سره نه کېږي. دې لپاره تیاری پکار دی. دې لپاره اول مثلا ویلو، لیکلو، لوستلو لپاره تربیت پکار دی. نو ماته داسې ډېر عملي خبره نه ښکاري چې دا اوس شوی.
په سرکاري سطح د اردو ژبې نافذ کولو په اړه د تعلیمي چارو ماهر شیرعالم شینواری وایي
ماته نه ښکاري، ځکه چې د ژبې د نافذ کولو نه مخکې دوه درې داسې منصوبې وي چې فرض کدي کولی نو هغه به ایله څه په ډېر ټایم کې شوی وو. یو خو د سکرپټ د مسله وي، بل د کوډ بل لینګویج دی، بیا د ایډمنسټریشن بل لینګویج دی، دا هر هر څه ژبه جدا جدا. نو دې لپاره یو ټرمینالوجي باقاعده یو پروجیکټ به چلیږي. هغه نیم چلېدلی دی، بلکې هغه څه ته یو پو به چلېدلی په کراچۍ کې بل څه ډکشنري پروجیکټ هغه ټول ختم شوی دی. دا یو ډېر اوږد پروسس دی چې دوه درې داسې لوی سټیپس د هغې نه پس بیا امپلیمنټیشن کول، بیا په خلکو کې دا شعور پیدا کول چې اردو تراشي. نو تاسو وګورئ په تعلیم کې چې کم انویسټمنټ اوس خلک کوي هغه ټول په انګریزي کې کوي، داسې امکانات ښکاري نه.
یادیبي د پاکستان د قانون جوړېدو په وخت د آئین آرټیکل 251 کې دا ویلې شوی وو چې 45 کالو کې دننه د اردو ژبه سرکاري مقصد لپاره استعمال کې راوستل شي. خو د ماهرینو په وینا چې تر اوسه پورې په دې لړ کې عملي اقدامات اوچت نه کړی شول.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 3 بجو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په ټولو سرکاري روغتونونو کې د تور زړی لپاره ډیر کم سہولتونه په نظر راځي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس یو ډاکټر او دغل طلبیلا بیلوسیمونه ورغلو د تور زړی ناروغانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي که په ضلعو کې د یاد رنز د درملنې لپاره ځانګړي ځایونه جوړ شي نو په غټو هسپتالونو به بوج کم شي او رنځورانو ته به هم اسانتیاوی پلاس ورکړل شي. بلخوا د صحت صوبایي وزیر وایي چې د تور زړی ناروغانو ته د علاج اسانتیا ورکولو لپاره ګامونه اخیستي دي. تفصیل له پیښوره ځلان یوسف زیرا کوي.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس گیسٹرو انٹرالوجی اینڈ ہیپٹالوجی یا د میدی او زیگر د سانگ ڈاکٹر شبیر احمد خان مشال رڈیو تو اویل چې پټولو صبح کې یوازې په حیات آباد او ایوب میډیکل کمپلیکس کې د میدی او زیگر یونٹی دی او په لیڈی ریڈنگ ہسپتال کې د میدی یو وارڈ دی او دا چې د درو وړو ہسپتالونو ته لسوبه قبایلی سیمو او افغانستان څخه د هیپټایټس بی او سی یا د تور جړی ناروغان د ورځې د سونو په شمیره کې راځي. نوموړی وایي چې باید حکومت د هرې ضلع په هسپتال کې د معدې او ځیګر وارډونه جوړ کړي.
په دې وارډ کې هغه فیسیلیټیز موجود دي لکه مثلا یو کس د وینې د الټې سره راغې نو موږ سره دا فیسیلیټیز شته چې دا هغه علاج وکړو. دا فیسیلیټیز چې کوم دی نو دا بل په هیڅ ځای کې نشته، لکه په صوبه کې بل په هیڅ ځای کې نشته، نه په سوات کې شته، نه په ڈی آئی خان کې شته، نه په بنوش کې شته. د داسې سنټرو جوړولو ضرورت ډېر دی چې یاره پاغې کې د هیپټایټس بی او هیپټایټس سی د کمپلیکیشن د علاج کولو سہولت موجود دی.
د دیرتې مرګري یو اوسېدونکي ولی خان چې له حیات آباد میډیکل کمپلیکس څخه د تور جړی درملنه کوي وایي چې که په خپله سیمه کې درملنه کېدی شوي نو د دو او د کوروالو لپاره به یې ډېره اسانه وي.
د هغه زګي کې زما تقریبا څلور ورځې داخل وم، د هغې نه بعد ورور ما ته تکلیف محسوسېده. هغه ځای چې کوم مخصوص ډاکټر و د وارډ هغې زه بیا د هغه ځای نه ریفر کړم، ویل تاسو لاړ شئ پېښور ته، دې هسپتال یا داسې قسم فیسیلیټی ته مرګره مونږ ته اویلیبل شي، مونږ ته به ډېر سہولت میلاو کړی شي. د یو د راتلو د خرچې نه، یو د ټیم د زیان به بچ شو.
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شارام خان ترکه وایي چې دوی په دې خبره پوه دي چې د هر ځای په هسپتالونو او په خاصه توګه د صوبې په غټو هسپتالونو باندې د مریضانو زور دی او د دوی حکومت د دې ستونزې د هواري لپاره کار پیل کړی دی او دا چې دوی په نږدې راتلونکي کې د ضلعو په سطح هسپتالونو ته اختیار ورکوي چې ورسره به ډېرې ستونزې هواري شي.
بہرحال اغیر مونگا آلریڈی کار کو مینجمنٹ ٹیم کو ہاسپٹل اٹانمی را روانہ دا سیدھا ہاسپٹل پراپر اٹانمی بھائی اس کو سیمی شانتی اٹانمی دا خو بہرحال اٹانمی دا مونگا فل فلج اٹانمی ورک پر ڈسٹرکٹ لیول بمی ٹرشری کیئر مانی بمی اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کی بمی انشاءاللہ.
پام دی وی کہ صبح کی نئی آواز دا تور جڑی دا رنزوران لپارا دا درملین زوینا کم دی بلکہ دا گردو دا درملین لپارا پا صبح کی صرف یو زانگڑے ہسپتال لے اور دا صبح لٹو لغٹ ہسپتال لیڈی ریڈنگ دا انتظامی دا شمیرے ترمخا دے ہسپتال تا پا یو کال کے للس اللہ کو سخا زیاد ناروغان رازی. زلان یوسفزے، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ترنا لاندے
دا دعویداری غلط اگر چکین دشتگردی مکمل ختم
افغانان سوال بے شک چکا
دیر سخت رابانی تیرا یہ ہر چکی
دوستو مکالنہ مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اردوونکو له شمالي او جنوبي وزیرستانونو بې کوره کړل شوي خلک وایي کډوالۍ د دوی د ماشومانو پر ذهنونو خراب اغېزې کړې دي. د وزیرستان د ځینو ماشومانو پلرونه وایي کلوي خوا د دوی ماشومان د خارج ژوند له تور طریقو خبر شول، له بلې خوا په ماشومانو کې د محرومۍ او مایوسۍ احساس پیدا شوی دی. زموږ همکار انیسی اجمل په دغه اړه د وزیرستان له ځینو کډوالو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارو له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو له وجې په زرګونه خلک بې کوره شوي دي چې دا مهال د خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په ځینو سیمو کې ژوند تېروي. د وزیرستان څخه بې کوره شوي خلک وایي چې د کډوالۍ ژوند یې د ماشومانو پر نفسیاتو ډېر اغېز کړی دی. د شمالي وزیرستان یو اوسېدونکي ګلنصیب وایي چې ماشومانو یې دومره په کم عمرې کې جنګونه، بد امنۍ، کډوالي او دغسې د کړاو ډک ژوند ولیدو چې د ده په خبره تر مرګه به یې د ماشومانو د ذهنونو نه لرې نه شي.
مالی چیرے مشکلات ہو یا دولے دیرے گا ہو خام خا چاغا تصدیق بدل سو کنا دئی کی ماضی نجی دے رکھا پکیم پیسے یا باہر خان کے دا خام خا کے تو بھی کدی نویر شیا کنا تاریخ ہونا بدلے تاریخ ہو کے تو بھی ہو نکل دا کنا.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي بادام ګل بیا وایي چې د کډوالۍ پر مهال د ماشومانو یوازې تعلیم، کلتور او ژبې ته زیان ونه رسېدو، بلکې د خپلې سیمې بهر ژوند کولو سره په دې کې خود اعتمادي هم ختمه شوې.
دغه اتم کلا مسلسل د جنگ خبرې، د فوج خبرې، د پولیس خبرې، نو چې دا دوی اروي د دوی خود اعتمادي د دوی انا هغه خو ختمه شوې ده. زموږ بچیان چې کوم دي ښه اثر یې نه دی وړی، هغه خراب شوي دي. خو ډاګه به یې چې زموږ په بچیانو باندې ډېر بد اثر دی، او د دغه اثر نه د خلاصولو دپاره فلحال زه داسې څه نه وینم.
له وزیرستان سره تعلق لرونکي قدیر داوړ وایي چې د کډوالۍ ژوند د دوی د ماشومانو په نفسیاتي توګه ښه او بدو دواړو طریقو سره اغېز کړی دی. دی وایي چې د کډوالۍ پر مهال ماشومانو د ښاري ژوند طریقې ولیدلې، د خلکو د سهولتونو ډک ژوند یې ولیدو، نو کېدای شي چې دا ټول حالات به د دوی په ماشومانو کې هم د پرمخ تللو احساس پیدا کړي.
ډېر ماشومان داسې دي چې هغه د غریبو کورنیو سره کوم تعلق لري، هغې کې داسې بچیان هم دي چې لږ د معاشي غلط طرف ته روان دي، هغې کې بیکاري ده یا سوال کول یا بازار کې مزدوري ده، ورسره ورسره بل ښه تبدیلي دا هم ده چې ډېر بچیان هغه ښارونو خلک ولیدل، هغې تعلیم ادارې ولیدلې، هغې ټیلنټ ولیدو، نو دا مقابلې هغه یو په ملکیاتو کې رالو.
د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د کارکوونکي ادارې سپارک یو مشر امتیاز احمد وایي چې د کډوالۍ پر مهال ماشومان له ډېرو مشکلاتو سره مخ وي، چې له وجې یې د دوی راتلونکي ژوند هم بیا د احساس محرومۍ ډک وي.
ماشوم غریب خو دای چې مسله یې هغه ایکسپرس کول هم نه شي، بیا کله د پور والو نه والټه کول ملاوي کړي دا ماشوم نور شوی دی یا دې جاړي یا خبره نه مني، حالانکه دا نه ګوري چې دا څه وجه ده.
د نفسیاتو ماهره عائشه رسول چې د وزیرستان ماشومانو ته نفسیاتي روزنه هم ورکوي وایي چې د شمالي وزیرستان نه په بېکوره شوو خلکو کې تر ټولو زیات ماشومان په نفسیاتي توګه خراب شوي دي.
مطلب چې 9-10-11 مهینې چې په کور نه بهر نو ماشومانو به ویل چې مونږ سکول ته زړه کوي چې مونږ سکول ته ځو. دا پالیسی میکرز چې دي چې مونږ حکمرانان دي چې څوک دي که نه، دوته دومره پته ولګي چې مطلب دومره زیات خلک چې تاسو خپل کور نه در بدر کوي، نو هغې دپاره چې دی هغې نه پهلې ډېره مطلب پالیسی په چار دی.
عائشه رسول زیاتوي چې باید حکومت د قبایلي سیمو د بېکوره شوو ماشومانو لپاره داسې مرکزونه جوړ کړي چې دغه ماشومان د احساس کمتري ښکار نه شي او دوی د ژوند بنیادي سهولتونو ترلاسه کولو وروسته په خپلو سیمو کې د یو ښه راتلونکي لپاره هڅې وکړي.
د تاریخ پاڼه
بالا حصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چا صدا دا سلطنت په خاور کو زبردست ده او هغه ته بلی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاو کم درې او د هر زیارت پورس په پاو کم یو لس بجې
بو د وړو بندونو جوړېدو له وجې د مومند جون سید یو شمېر سیمو خلک وختي چې د باراني او بو د وړو بندونو جوړېدو له وجې دوی اوس لخپلو کرنیزو ځمکو ښه حاصلات ترلاسه کوي. دوی زیاتوي دغه بندونو جوړېدو له وجې د سیمې په کویانو یا څاګانو کې د اوبو سطح هم لوړه شوې ده. د شانواز ترګزي رپورټ ورو
په محمد ایجنسی کې درې کلونه وړاندې جوړ شوي په څلور وړو باراني بندونو لږو زیات 1500 جریبو نه زیات ځمکه خړوبول شي. دغه ځمکې للمې وې چې وړاندې د ونو بوټو او د فصلونو د کرلو جوګانه وې. دا بندونه په پړانغار، بنګلو، میچنی، غلنی او اقربډا کې جوړ شوي چې ولس وایي نه یوازې د کروندې ګټه یې وشوه بلکې د کویانو اوبه یې هم اوس نه وچیږي. الماس خان د پړانغار اوسیدونکی دی او وایي
تقریبا 300 جریب ځمکه اوبه کیږي او په هغې کې راځي ترکۍ، بابو، رنګ، کیرړه او بارام شاړه وو. دا بیخي شاړې وي، دا خلک بارانونو ته به صرف ناست و بارانونه به کېدل او یا به کېدل یا به نه کېدل.
د بنګلو کلي میچنی باراني بند هم لږو زیات 200 جریب ځمکه خړوبه کړې. دغه باراني بند کې د مایانو د محکمې لخوا مایان هم اچولی شوي دي. زیبرامان مومند دغه کلي اوسیدونکی دی او وایي
250 جریب ځمکه بدې کور کړي او خلکو مخې
بارانی بند سمرا گٹا ورکوی واجد حالیم زے وای
کوم زمکی وی آی ته ډیره فائدہ وشو چې هغه د بو ور کول شي بل چې کم نه دلته د بو ډیر کم یو نو کم کویان چې دغه د بو ساته هم او چته شوی دا او دینه اهم خبره دار چې بل یو سیل زې هم د خل ور دی ان ته کم دا روجا و یاد چې عام موسم وی ګرمي موسم وی لان بین پکې انور د یو سیل زې هم دی
نو د دې بندونو لوج په کروند کې زې ولستا ډیره ګټه شوی دا خود دې بندونو دلان دی زمکی به نور هم هوارول شي او یا نه د زراعت د محکمې اګریکلچر افسر محمد جنسی شفیع الله خان وویل
چې د ډیر لسو پور جری بزمکا خو نه زیاته ان شاء الله چې خړوبېږي بل حکومت دا یو پروګرام هم جوړ کړی دی چې د دې ډیم د لاندې کم کما ډیر یا ده موږ خو له کتل لاندې او راکړم دا مې چې نه لا خاکی په پلانګار کې مو د ډیم مو بوتا او مزید ان شاء الله نور پروګرام هم شته دي نو په هغه باندې پیدا ورک ډیر اضافه شوی ده
او یاد دی چې په پلانګار کې د موټو شاب برنی بن هم تیار شوی دی خو لا هم زمکو ته نهري نظام نه دی جوړ شوی ولی مونډا ډیم چې د کروندو نه علاوه د بجلی تولیدولو لپاره هم جوړول شي هم تر د کال 2020 پورې د جوړیدو په منصوبه کار روان دی شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو ده